قبل كده سهر لاس بجيس في السلام عليكم زه فريبا ظاهر مو يوز البيا ادا صدير ريو بل اخبروني تهر كالاكم جي بتخنكي چاروكي تهر روشان رسالة دي دوستانو دادي اخبروني دير برخ موسيقي پروگرام تزنگر سو ده خوب سر که خبری برخ هم لرو ده سر موضوع مداد چه ده افغانستان ده سول لپار ده واشنطن زنگری استاز زلمی خلیلزاد پا افغانستان که ده جگری پر دوام خواشینی شده لده ده نور مطلب به ورست رسی خو لمرای در ده محل ده افغانستان و ناری مهم خبرنا ده مهم خبرنو سر تکیم د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي هیله من دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. نن په کابل کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی او یو بل ټپي دی او د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستۍ ولسمشر انتخاباتو کې د جو بایډن بری رسما تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي هیله من دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغلې ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغسې چې موافقه سوې د جنوري پر 15مه له سره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسېږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر ولسمی روانی وی چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه د دسمبر میاشتې پر دویمه موافقه وکړه. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولاند کوبیا پرون ناوخته پر یوه ټویټ کې وویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې اوښتې خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. د همدې جګړو له کبله د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډز ووژل سو. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطه
له بعد مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شاله فرامرزوی د پیش پتنو تر اوسه څوک نه دی نیول سوی او په خبرې د امنیتي ټیم جی دی پلټنې روانې دي. تر اوسه د پیش مسولیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې نه کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو باندې محکوم سول. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په پرونۍ محاکمه کې د معذف څارنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشئی توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورنو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولی سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ غلا زده رادیو ری د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستۍ ولسمشر انتخاباتو کې د جو بایډن بری رسما تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رایې دیموکراتانو وګټلې د جو بایډن د الکترال کالج رایې څه باندې 270 ته ورسېدلې او دا هغه شمېره ده چې د ولسمشر انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګیري یو اجرایي ګام دی خو سږکال له دې کبله ډېر د پام وړ وګرځېد چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ناکامي ونه منله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیز ادارې له ټولو درې واستازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف دوهمه وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدونو ترڅنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکوویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د دسمبر پر 14مه لاستیک سو او ورسره د دې هیواد څلور کلنې جګړې ختمې سوې. لاوروف ویلي چې د ډیټون په نوم دا موافقه باید په هیڅ صورت بدله نه سي. دا خبرې د هغه لویدیځو ډیپلوماتانو او بوسنیایي سیاستوالو څرګندونو ته په اشاره کړې چې وایي د بوسنیا د پرمختګ او په دې هیواد کې د اصلاحات راوستلو لپاره بدلونونو ته اړتیا ده. لاوروف ویلي چې د دې موافقې د بدلون لپاره هر ډول هڅې کولی سي جدي خطرونه او عواقب ولري. په تیرو 15 کلونو کې داسې انتقادونه سوي چې ګواکې دا موافقه د اساسي قانون رول لوبوي. ډېری وایي دا هیواد نوی اساسي قوانینو ته اړتیا لري چې ورسره په بوسنیا کې اصلاحاتو ته زمینه برابر شي. د یو ژورنالیست او د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم پنوم د دغه وسل وشکلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پاریدلو لانګیزي سره مرسته کړې و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل از ډیټو پر ویب سټ هم بیا وصلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې مخکې مو ویل د نن خبرونه تر ډیره د موسیقي خبرونې ته ځانګړې سوي د خو په سر کې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړې استاذي زلمی خلیلزاد وایي د تارټیا د چی سیاسي جوړجاړی وسی تاریخوالي کم سی او اوربند وسی د وی د جنوري په 15 باید د دوه مذاکرې بیرته لسره پیل سي. سلام محمد صالح پدې راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذي وایي د جګړې دوام خوښینون کوي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبده مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د 20 ورځو لپاره وقفه پکې راغلي او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنیږي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې بغړي حبیبي سورابي د یکشمې پر ورځ ویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سی تود وو او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورنۍ غړي دي. ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته سوې او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباري کې نه بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې شي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، خو د عامل په اړه یې زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله و چې رسنیز سوچ په هغه کې ماشومان او ښځې وي. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلې دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکله سلاو په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون خلکو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دی تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې له ارقامو وړاندې کولو پرته په لغمن کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشارې وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي لوی اندېښنه مې داده چې هغه فرصت به ضایع سي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤول افغان او بهرني ځواکونه بللې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یست دوستانو، په مو کې یو تازه خبر ته چم دا اوس را ورسید. د کابل د والی مرستیال محب الله محمدی نن په کابل کې په یوې بمی چاودنه کې وژل سوی دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره زما همکار امید زهیرمل را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. زهیرمل صاحب، خبرونه تشرغ لای تاسې د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
بل فرباجان د کابل د والی مرستال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وای د سې شنبه سهار نږدې 9 بجې سلویخ دقیقې د سلورم مکوریانو په سیمه کې د ښاغلي محب الله محمدی پر موټر لند کروزر موټر باندې مقناطیسي ماین شاودنه کړې ده. وزارت په وی خبره کړې خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې لیږلي دا هم لیکلي چې په دې پیښه کې د محب الله محمدی سیکرټر هم وژل شوی دی خو دوه ساتونکي بیا ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت دا کار د یو شمېر ترهګریزو ډلو کار بللی خو ښکاری بیا پر چا باندې تور نه دی پورې کړی. مال وړي له دې وړاندې دا ډول پیښې د طالبانو مسؤلیت بللی و خو طالبانو په ځلونو دا ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. دا په داسې حال کې د فریباجان چې بیا نن سهار 6:30 د کابل په 12 ناحیه کې هم د بوتخاک په سیمه کې پر د پولیسو پنسوبینو باندې ډزې شوې وې چې یو تن یې وژل شوی و او یو بل یې ټپي شوی و. دا پیښه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده. ویلي دي چې دا دواړه قضیې په مشترک ډول باندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تعقیب لاندې دي.
ډېره زیاته مننه کوم امید ظاهر مالو. دوستانو و امریدل چې د کابل د والی مرستیال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو مخکې په خبرونه کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه واورېدل چې وی ویل حتمی ده چې د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونسي او هغه چې وکړه سوی ده باید د جنوري پر 15 د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا پیل سي. خو ولې په تاسو وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې وس رخصتي راغلي افغان حکومت د یو درېمګړي هیواد پر ځای غوړي چې د سولې خبرې د نن په افغانستان کې وسی او دا چاره څومره ممکنه ده؟ په دې راجمال اند افغانستان د ملي امنیت شورا لویند رحمت الله اندر سره مرکه کړې په ګډه به ورو
نیمه پیړۍ تیر اسوسی د افغانانو ویني پر لپسې بهيږي. خو د سولې د خبرو لپاره سکه فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وحل کیږي او لس د نیکمرغي او وسایي یو ورځم نه دلیدلې. د بون کانفرنس ورسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوریت دورې په محل جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنی وی موکلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی یو بس.
خغلندر وس خو مرکزی ټیمونه په رخصتې تللی دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتې وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پایل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دی په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي لیک تر لیکا امغه ټاکل شوی سیمه بل جګړې په امن سي سولې به لایبهام راوځي هغه لیک تر لیکا ګټه به دا وي چې افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سولې دی ولس باور زیات سي.
افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر و. دوستان اوس به له رحمت الله افغان خبرو چې کابل چاپ رسپانو د مسالو په اړه څه لیکلي.
8 صبح رسپانې لیکلي په کور دننه طالبانو ته د بین الافغاني مذاکراتو وړاندیز څه نه به خبره نه ده، بلکې پخوانی ولسمشر حمید کرزي شاوخوا و کال وړاندې دوی ته دا ډول وړاندیز کړی و. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړي چې د قطر او یا کومبل هیواد پر ځای بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخه په قطر کې طالبانو ل خپل سیاسي دفتر د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی لدی لاري لنړیوالو او د افغانستان د حکومت